ده چې روانه اونۍ په کابل کې د طالبانو، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه وکړي. د پاکستان جیو نیوز راپور ورکړ چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د سر اعظم بستیال اسحاق ډار به د چهارشنبې په ورځ په کابل کې سره وویني. د پاکستاني سرچینو په وینا د دې غونډې اجنډا د ترهګرۍ ضد مبارزه او د چین پاکستان اقتصادي دهلیز یا کمربند او لارې پروژې پراختیا ده. د اګست په پیل کې ټاکل شوې وه چې امیر خان منتخب پاکستان ته ولاړ شي او هلته په دې درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي، خو هغه مهال دا غونډه لغوه شوه. وروسته څرګنده شوه چې ملګرو ملتو امیر خان منتخب ته چې نوم یې د بندیزونو په لیست کې لیکل شوی دی، د دې سفر اجازه نه ده ورکړې. جرمنی له افغانستان سره په بشري چارو کې د نږدې 1 میلیون ډالرو مرسته اعلان وکړ. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د افغانستان خلک له سخت بشري ناورین سره مخامخ دي. د دغه هیواد شاوخوا 3 میلیون خلک سم خواړه، د څښاک اوبه او دارو درمل نشي ترلاسه کولی. په دې بیان کې راغلي دي چې 6.8 میلیون ډالر بشري مرستې به له افغانانو سره وکړي. په تیرو 4 کلونو کې چې طالبانو کابل نیولی دی، نړیوالو دا ډول بشري مرستې د ملګرو ملتو او نورو بشري مؤسسو له لارې ترسره کړې دي. د افغانستان په 2 ولایتونو کې نن د سختو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو اټکل شوی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت خبر پاڼه وایي چې په نورستان، کونړ، ننګرهار، غزني، لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا کې د بارانونو او سیلابونو امکانات شته. ورته وړاندوینه پرون هم شوې وه، خو ازادي راډیو داسې راپور نه دی ترلاسه کړی چې تېره ورځ کې په دغو ولایتونو کې سخت سیلونه بهیدلي وي او چا ته د اتصار یا مال زیان اوښتی وي. وچکالي او بې وخته بارانونه د اقلیمي بدلون لوی نښې ګڼل کېږي. پاکستاني چارواکو د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې د 24 ساعتونو په ترڅ کې په پاکستان کې د بارانونو او سیلونو له امله تر 2500 ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د خیبر پښتونخوا د چارواکو او ژغورونکو په وینا یوازې په بونیر کې د تلفاتو شمیر تر 200 اوړي. لس تنه په ګلګت بلتستان او 19 نور د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې وژل شوي دي. چارواکي وایي چې یوه هلیکوپټر چې سیل ځپلو ته یې مرستې رسولې، د باجوړ لور ته د خرابې هوا له امله لوېدلې او د عملې 5 غړي هم پرې پیښه کې وژل شوي دي. په سوات کې د سیندونو د اوبو د زیاتېدو له امله تر 2000 ډیرو کسانو خپل کورونه پرېښي دي او خوندي ځایونو ته تللي دي. چارواکو ویره ښودلې ده چې تلفات ممکن تر دې پسې زیات شي. د امریکا او روسیې د مشرانو تر غونډې وروسته ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې ډېر لږ داسې څه پاتې شول چې موافقه پرې نه وي شوې. په اوکراین باندې د روسیې د نږدې 2 میاشتو د جګړې په اړه دا سرمشیزه د الاسکا په انکوریج کې د المندروف په هوایي ډګر کې د اګست په 15 ترسره شوه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تر غونډې وروسته پرته له دې چې د خبرو جزئیات له رسنیو سره شریک کړي وویل چې مذاکرات رخنده وو او هیله یې دا ده چې اوکراین او اروپایي متحدان یې پلانونه خراب نه کړي. په دې سرمشیزه کې د ولسمشر ټرمپ په مشرۍ په امریکایي پلاوي کې د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د ټرمپ ځانګړي استازي سټیف ویتکوف برخه اخیستې وه. د روسیې له ولسمشر سره د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د هغه صداقات یوری اوشاکوف مل و. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. پدې خبرونه کې
I believe we had a very productive meeting. There were many many points that we agreed on, most of them I would say a couple of big ones.
د امریکا ولسمشر د روسیې له جمهور رئیس سره د اوکراین په اړه تر سرمشیزه وروسته وایي چې د په باور دا ډیره ګټوره غونډه وه، پر ډیرو ټکیو موافقه کړې. دا به هم پدې خبرونه کې واوري چې په لسګونو بنسټونو او ټولنو له افغانستان بهر د افغان خبریالانو ژوند ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان رسنیو څخه د ملاتړ سازمان مشر په دې اړه یو وړاندیز کوي.
زه فکر کوم یو د حل لار چې کولای شي مرسته وکړي د خبریالانو، د افغان خبریالانو همغږي ده، دغه همغږي باید رامنځته شي.
په پکتیا کې د تور الماس په نوم صنعتي زراعتي نندارتون
قالین او بدلو په برخه کې شرکتونه راغلي دلته د غذایی مواد او د تولید په برخه کې شرکتونه راغلي دغه راز چې کوم شرکتونه او تولیدي کارخانه دي دوی هم دلته غرفینی ولیدي
د چارو د کتون کې امیر ګران نظر هم د سر شرکت
طالبان دی په داخل کې یو قانوني اداره جوړ کړی مثال په ډول یا دی لوی جرګې لاله یا دی یو انتخاباتي بهیر لاله یا مثلا د ریفرندم لاله
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
مخکې تر دې چې د افغانستان موضوعات ته مخه کړو د نړۍ د وی مهم غونډې په اړه راپور لرو د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ او د هغه د روسي سیال ولادیمیر پوتین ترمنځ یو له هیلو ډک سرمشیزه په اوکران کې د اوربان په اړه موافقه پرته پای ته ورسیده او په خبري غونډه کې د مشرانو خبريالانو ته وخت ورنه کړ چې پښتني وکړي او هغه ته دوی ځوابونه ووایي ولسمشر ټرمپ وویل چې د ډلې ستر پرمختګ کړي خو په اوکران کې د کرملین د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې کومې هوکړې ته نه دي رسیدلې پر جمهور رئیس ټرمپ جنو وارله مخه دا انتقاد کاوه چې له پوتین سره په خبرو کې اوکران نه دی شامل کړي خو دا وویل چې د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ته به زنګ ووهي همدارس به ناتو او اروپایي متحدانو ته د دې سرمشیزې د نتیجو په اړه معلومات ورکړي ټرمپ یو ویل زه به دوی ته په ټلیفون دا ووایم چې په غونډه کې څه وشول خو دومره ویلای شم چې دا ډیره ګټوره غونډه وه او پر ډیرو ټکو موافقه شوې ده د امریکا ولسمشر دا هم ویل چې ډیر لږ موضوعات پاتې شول چې ځینې دومره مهم نه دي اما یو به شاید تر ټولو مهم وي خو موږ د هغې د ترلاسه کولو لپاره ډیر ښه چانس لرو د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا پر ګډو هڅو ټینګار وکړ او څرګنده کړه چې دواړو هیوادونو په ګډه خپل دښمنان مات کړي نو موږ زیاته کړه چې مذاکرات پر رغنده او د متقابل ترناوی په فضا کې ترسره شول د روسي جمهور رئیس پرته له دې چې د خبرو جزئیاتو ته اشاره وکړي وویل چې هیله لري چې اوکراین او اروپایي متحدان پلانونه خراب نه کړي هغه وویل چې روسیه به په دې ټینګار وکړي چې هغه څه چې د شخړې اصلي علتونه دي هغه حل شي نو اوکراین د ناتو د غړي توپ هیله وکړي او په مؤثر ډول د اوکراین د پاوز د خلیص لا کولو لپاره ګامونه واخیستل شي خو پوتین په ورته وخت کې دا خبره وکړه چې د اوکراین امنیت هم باید تضمین شي که څه هم ټرمپ او پوتین له جنوري راهیسې لږ تر لږه 15 ځله په ټلیفون خبرې کړې دي خو د اګست 15 منټې تر غونډې مخکې د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی په ټلګرام کې ولیکل چې په امریکا حساب کوي خو نوموړي دا هم لیکلي دي چې داسې غونډې چې درې اړخیز شي چې په هغه کې اوکراین هم حضور پیدا کړي بیا صادقانه سولې او اصلي خبرو اترو ته حقيقي لاره پرانستل شي اروپایي مشران چې په خپل هم د دې غونډې څخه څنګه تپات شوې دي دا غو احتمالي معاملو په اړه تر غونډې مخکې اندیشمن وو چې اوکراین به په کمزوري دریس کې پریښودل شي له 500 څخه زیاتو د بشري حقوقو بنسټونو د مدني ټولنې بنسټونو اعتراضي غورځنګونو او د افغان کډوالو ټولنو د رسنیو او خبريالانو د ملاتړ لنډيوالو سازمانونو غوښتي چې د افغان خبريالانو د حقوقو د نقص په اړه د اسنادو راټولولو او له هغوی د سیاسي ملاتړ په برخه کې بیرنه اقدام وکړي جزئیات په دې راپور کې
د افغان خبريالانو په نوښت او د رسنیو د ملاتړ سازمان په همکاري په پاکستان، ایران او ترکیه کې د افغان خبريالانو د ساتنې د نړیوال کمپاین لپاره دوه وروسته له 500 څخه زیاتو د بشري حقوقو بنسټونو د مدني ټولنې بنسټونو اعتراضي غورځنګونو او د افغان کډوالو ټولنو د ویګډې لمې په خبرولو ورنخ په ملاتړ اعلان کړی دی د لمې شه د جمعې په ورځ د اگست 15 نیټه خبره شوې پکې راغلی چې ډیری افغان خبريالان په ایران، پاکستان او ترکیه کې د جبري استلونې ولکېدو په برخلیک او له اساسي حقوقو محرومیت له جدي ستونزو سره مخ دي اعلامیه د دې وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره زیاتوي چې د خبريالانو اوسنۍ حالت د دولتونو له نړیوالو ژمنو سره چې د کډوالو په وړاندې کړي په ټکر کې دی او د بیان د ازادۍ، امنیت او د ژوند د حق له اساسي اصولو ښکاره سرغړونه ده په دوام کې له ټولو نړیوالو سازمانونو چې د رسنیو ملاتړ کوي غوښتنه شوې چې د افغان خبريالانو د حقونو د سرغړونو د مستند کولو له هغوی د سیاسي ملاتړ د خپلولو او په کوربه هیوادونو د ډیپلوماټیک فشار دراوړلو په برخه کې بیړني اقدامات وکړي څو د اعلامیې په ټکو د جبري استلو او د خبريالانو د ازادۍ او امنیت د نورو ناقضانه اقداماتو مخاوني ول شي اعلامیه کې دغه شان له کوربه هیوادونو غوښتنه شوې چې خپلې نړیوالې ژمنې عملي کړي او د افغان خبریالانو د ایستلو نیولو او ځورونې لړۍ بند کړي. له لویدیځو او کډوال منونکو هیوادونو هم غوښتنه شوې چې د خبریالانو د بیا میشتېدو سهمیې زیاتې کړي او د هغوی د دوسیو د څېړلو او انتقال بهیر چټک کړي. په پاکستان، ایران او ترکیه کې میشت یو شمېر افغان خبریالان وایي چې د جبري ایستلو له جدي خطر سره مخ دي. په پاکستان کې میشت یو افغان خبریال چې وینو غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
په دې وروستیو کې په پاکستان کې د خبریالانو د ژوند حالت ډیر خراب شوی. د ټولو کډوالو د ویزو د تمدید بهیر بند شوی او د پولیسو عملیات هر ورځ روان دي. اټکل کېږي چې ډیرې هغه خبریالان چې بیل شک د پاکستان ویزه نه لري د پولیسو لوري ونیول شي او په جبري توګه وایستل شي چې دا به هغوی له ډیر ناوړه او خطرناک برخلیک سره مخ کړي.
د افغان کډوالو په ځنګړي ډول خبریالانو دیني ولو او جبري استلو بهیل پراخېدو وروسته یو شمېر افغان خبریالانو د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان په همکارۍ د اګست په 11مه پاکستان، ایران او ترکیه کې د میشتو افغان خبریالانو په ملاتړ یو نړیوال کمپاین پیل کړ. د افغانستان له رسنیو څخه د ملاتړ سازمان مشر حمد عبیدی وایي تر ټولو مهم ګام دریو هیوادونو کې د افغان خبریالانو د ملاتړ لپاره باید د نړۍ په کچه د ټولو افغان خبریالانو ترمنځ همغږي رامنځته شي. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه:
زه فکر کوم یو د حل لاره چې کولای شي مرسته وکړي د خبریالانو د افغان خبریالانو همغږي ده. دغه همغږي باید رامنځته شي. موږ د نړۍ په هر ګوټ کې چې یاستو باید خپل آواز پورته کړو او دا تخویب وکړو.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان د خبریالانو مرکز تازه اعلان کړی چې د طالبانو د 4 کلنې واکمنۍ په موده کې په دې هیواد کې د رسنیو او خبریالانو د ازادۍ د سرغړونې 190 پیښې ثبت شوې دي. 4 کاله وړاندې کله چې طالبان د 2021 کال د اګست په 15مه نیټه بیا واک ته ورسېدل، ګڼ شمېر افغان خبریالان د اقتصادي ستونزو، بیکارۍ، امنیتي ګواښونو او د طالبانو لخوا د رسنیو پر فعالیت ورځ بلې ته د زیاتېدونکو محدودیتونو له امله له افغانستانه ووتل او ګاونډي یو هیوادونو ته کډوال شول. خو په دغه هیوادونو کې هم له بیلابیلو ستونزو او د جبري استلو له خطر سره مخ دي.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
نن د پکتیا پوهنتون په ورزشي جمناسیوم کې د خصوصي سکتور په نوښت د تور الماس پلوم د کورنیو صنعتي توکو او کرنیزو محصولاتو د 3 ورځې نندارتون ورسته پرسته. د دې نندارتون په اتیا او بیلابیلو غرفو کې د سلو کورنیو فابریکو او کارخونو تولیدات او محصولات نندارې ته شودل شوې دي. جزئیات د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله خیل پورا پور کې.
د برنامه منتظمین د یاد نندارتون موخه کورنیو صنعتي تولیداتو او کرنیزو محصولاتو ته بازار موندنه او کارونې ته د خلکو هڅول یادوي. د برنامه یو منتظم مسعود حقمل رول
قالین او عبدالو په برخه کې د هواد شمالي ولایتونو شرکتونو راغلي اشتراک کړه. د هواد د جنوبي ولایتونو هرات نه دلته د غذایی مواد او د تولید په برخه کې شرکتونو راغلي اشتراک کړه او دغه راز د مرکز پکتیا او ګردیز ګردیز خار اړوند چې کوم شرکتونه او تولیدي کارخانه دي دوی هم دلته غرفینی ولیدي.
افغان صنعتکاران او سوداګر وایي کچيري حکومتي ادارې، خصوصي شرکتونه او نړیوال مؤسسات د بهرنیو هغه پرځای افغاني تولیدات وکاروي د عامو خلکو باور مور باندې لوړيږي او استعمال یې ژر دودیږي. یو تن سوداګر فضل الدین جلالزی د نندارتون د پرانیست ګډونوالو ته په خپل خبرو کې وویل:
متاسفانه چونګه بار بار د پیشنهاد کړی دی، خپل توګي شریکی کړی دی، اما یو اداره هم د تحضیر شوی نده که د پکتیا ولایت توګي وخت. یو بل موضوع چې مؤسسات مونه دی ناسته زینی استادشته دی خپه دی شي چې قرارداد د نور ولایتونو شرکتونو سره کیږي. پکتیا ولایت شرکتونه دلته موجود وي، هغه خبریږي هم نه.
سوداګر او صنعتکاران زیاتوي سره لري دي چې په افغانستان کې صنعتي او کرنیزه برخه خښوي، خو بیا هم د کورنیو تولیداتو د کیفیت په اړه د خلکو معلومات لګدي او د بهرنیو هیوادونو تولیدات کاروي. یو بل سوداګر شریف الله وویل:
زیاتره خلک نه دیونه خبر زمونږ تولیدات نه چې دا وطني دي. دلته مونږ ډیره فوه خلکو ته یو وزدا وکټوري انرژي سواټک انرژي سوا زیاتره خلک چې کوم هیواد دي مونږ ته دا زمونږ وطني تولیدات دي. لا دا افغانستان نه زینور هیواد وته نو ډیر خوشحالي نو ډیر ګټور تمامي کې مونږ ته دا نندارتون.
د افغانی صنعتکارانو او د کرنیزو توکو د شرکتونو یوه دایمي غوښتنه بهرنیو په ځانګړي ډول عربي هیوادونو، اروپا او د امریکا بازارونو ته د افغانی توکو صادرول او د دې هیواد سوداګري زبرخې پراختیا ده. د پکتیا د صنعت او سوداګرۍ مشر مولوي عظیم الله ویل
د صنعت تجارت وزارت په دې مورید باندې کوي مختلف لیدنې ترسره کیږي او هیوادو ته سفرونه کیږي د دې لپاره بازار موندنه کیږي او موږ ډی وینو چې په بهر کې د افغاني تولیداتو نندارتونونه هلته په نورو هیوادونو کې جوړیږي چې دا د بازار موندلو لپاره یو خبرنامه ده او یو خط تګلاره.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ د برخې مسؤلین وایي له دې نندارتون سربیره په روان کال کې په خوست، لوګر، پنجشیر، سرپل، هلمند، بادغیس او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د ورته ملي نندارتونونو جوړول په پام کې لري.
له خبرونو ور اخوا
په تیرو څلورو کلونو کې د بشری حقوقو په برخو کې د طالبانو پر کړنلارو د بشری حقوقو د بیلابیلو مؤسسو او ادارو له لوري نیوکې شوې دي. دا انتقادونه تر ډیره د شوزو او جنو د حقوقو په برخه کې دي. خدای دې د طالبانو د واکمنۍ څلور کاله پوره شول او څه تغییر رانغی. د چارو لکتون کې امیر ګران څخه مې په لاره نور وضاحت غوښتې دي چې څرنګه داسې انتقادونه ګټه نه کوي.
طالبانو زه فکر کوم ټول بشري حقونه له هغې جملې څخه د ښځو او نجونو حقونه په سیستماتیک ډول باندې نقص کړي دي او ورته درناوی نه لري. دا وجود دي لکه چې تاسو اشاره وکوله چې په ځینو بشري حقونو سازمانونه لکه د هیومن رایټس واچ سازمان یا مثلا دغسې ځینې نورې بشری حقوق مؤسسی په هر هیواد کې حقوقي دعوی چې طالبانو د 1948 کال د دسمبر د میاشتې د هیومن رائټس یونیورسل ډیکلریشن څخه سرغړونه کوي او انساني حقوقو ته احترام نه لري او دای نه دي مراد کړي. همدا څلور کاله کېږي چې ښځو په مخ باندې د تعلیمي مؤسسو له هغې جملې څخه د پوهنتونونو دروازې متاسفانه تړلې دي.
ګران صاحب وبخښه، او سوال په همدې کې ده، دغه انتقادونه خې کېږي، دغه انتقادونه تر اوسه پورې عملی ګټه نه درسولې. آیا فکر کوي چې تر دې وروسته به څه ګټه ورسوي، یعنی څه تغییر سبب بشي؟
زما په نظر باندې چې همدغه مؤسسي خو خپل اعلامیه صادرهږي یا اصرار کوي، ولې دا ډېر په هغه پورې محله لري، په همدغه زبر ځواکونو پورې. همدغه زبر ځواکونه دي چې مثلا د بشري حقونو د نقص په بهیر کې هم دوی رول لري. مثلا د ملګرو ملتونو مؤسسه ده، هغه هم ریزولوشن یا قطعنامه صادرهږي یا هم اعلامیه او اطلاعیه صادرهږي او د طالبانو په هکله یې هم دغه کارونه کړي دي. فکر کوم هغوی دغه هیوادو ته د یوه ربر سټمپ حیثیت لري او هغه تنه د کاغذ په مخ باندې پاتې کیږي او اجرایي صلاحیتونه یا یې نه لري او یا یې څوک ورته توجه نه کوي او یا یې قصدن نقص کوي. دا نه تنها په افغانستان کې، په افغانستان کې خو دا نیمه پیړۍ حکومتونو بشري حقونه نه دي مراعات کړي او هغه یې نقص کړي دي. له هغې جملې څخه خصوصا د ښځو حقونه، د جهادي تنظیمونو په وخت کې هم تاسو ته معلومه ده چې ښځو ځانونه له نیکریانو له پنځم یا څلورم پل څخه راواچول. ناهید په نامه یوه نجلۍ وه، ځوانه پیغله وه. دغسې د فرخوندي قصه او دغسې نورې
حل لاره څه ده؟ یعنی مثلا په افغانستان کې د نجونو او ښځو تعلیم یو ضروري شی ده کنه؟ د افغانستان راتلونکی به ډېره تیاره وي که دا مکتبونه او پوهنتونونه همداسې بند وي. څه رقم کېدای شي چې دغه تعلیمي بهیر پرانستل شي؟
د حل لاره خو بالکل دغه نړیوالو یا ټولو هیوادونو او د افغانستان خلکو پیشنهاد کړی ده. هغه دا دی چې مثلا طالبان دې په داخل کې یو قانوني اداره جوړه کړي. دا قانوني خلاصې اوس موجوده ده، دغه د منځه یوسي یا د رفع کړي. او خپل دغه واکمنی ته قانوني کړی قانونمند کړی. د مثال په ډول یا د لوی جرګې له لارې یا د یو انتخاباتي بهیر له لارې یا مثلا د ریفرنډم له لارې دغه د طالبانو په لاس کې ده او دغه ملګري ملتونه هم ورته وایي، نور هیوادونه هم ورته وایي، د افغانستان خلک هم دغه ارزو لري چې دا کار وشي. د دغه لپاره باید دوی د اساسي قانون د تدوین لپاره یو د پروفیسورانو د حقوق پوهانو یوه کمیشن جوړ کړي. مثلا دغه پیشنهاد ورته د افغانستان د حقوقو یو ډېر تکړه یو ډېر نامتو پروفیسور محمد عثمان روستاک طریقه هم د طالبانو واکمنۍ ته په کابل کې کړی و چې هغو متاسفانه سرونه ورته شورولي وو، ولې عملي بڼه یې نه درلوده. په نړیوالو مناسباتو په اصولو یا معلفو کې دغه دی وایي د فارن پالیسی بیګینز ات هوم. تا اول چې په خپل کور کې داخلي سیاست اصلاح نه کړي، د خلکو رایې ترلاسه نه کړي، د خلکو رضایت ترلاسه نه کړي، هغوی ته په هر ساحه کې خدمات وړاندې نه کړي، زه فکر نه کوم چې د سیمې یا نړیوال هیوادونه یا ملګري ملتونه دغه واکمنۍ په رسمیت باندې وپېژني. نو زما نظر دا دی چې د حل لاره خو دا دی چې طالبان دې اول په داخل کې دا خپله اداره او دا خپله واکمنۍ قانونمند کړي، یعنی د افغانستان له خلکو څخه دې مشروعیت ترلاسه کړي، یا د لویې جرګې له لارې، یا د ریفرنډم له لارې، یا د انتخاباتو له لارې.
ګران صاحب، که چېرته همداسې ونه شي، بیا هم دغه د بشري حقونو د ادارو اعلامیې د دوی کوم غوښتنې سي دي، دا به تاثیر وکړي؟ یعنی څه ګټه به وکړي؟
نو د هغوی هم دغه د بشري حقونو د مدافع ادارې چې دي، هغوی هم له طالبانو څخه دغه هیله لري یا دغه تقاضا لري چې تاسو اول دغه خپله اداره قانونمنده کړي، بیا انسانی حقوق مراعات کړي. د 1948 کال د هیومن رایټس د یونیورسل ډیکلریشن پر رڼا کې طالبان دغه کار نه کوي. یوناما په کابل کې دا هغه هم دغه طالبانو ته دغه وایي. نور مثلا زبرځواکونه یا د سیمې هیوادونه له طالبانو څخه دغه تقاضا لري چې دغه کار باید وکړي، ولې متاسفانه طالبان له ځینو هیوادو سره په معاملو کې دي، لکه داسې ویل کېږي له امریکا سره دغسې، له روس سره همدغسې، له چین سره، له نورو سیمه ییزو هیوادو سره. او هغوی هم په دغه مهمه اعلامیه باندې چې د ملګرو ملتونو په پاسه وي ده په 1948 کال کې، په هغوی باندې سترګې پټوي.
لیکن او بخشی گران صاحب، هم دغه هیوادون استاسو یاد کرل، تقریبا زینو ای علنی لطالبان غشتی دیسی نریوال بشری حقون باید رعایت کی او پا مختلف و اعلامی و ابلاغوی کی؟
دا خو شیبر صاحب دا سیده چی وای شنیدن که بود مانن دیدن دوی خود دغه طالبان و توالی دغه اعلامی مساجرهی او دوی سخه غالی، ولی دوی دا چې په طالبانو باندې ډېر فشار وارد کړي، سیاسي فشار وارد کړي، یا هغه دي پرشر پالیسی.
خو دا اوس دغه فشار نه دی، فرضاً دوی حکومت په رسمیت نه پیژني. که چېرته یو مقایسه وکړو، فرضاً یو وخت نړیوالو په سعودي عربستان باندې دا انتقاد درلود چې نجونې نه پرېږدي چې موټر وچلوي، هغه ډېر فشار به همدغه و چې په اعلامیو کې به دا خبره یادوله تر څو پورې چې سعودي عربستان کې دغه تغییر راغی او د ښځو حقونه یې ورکړل. لیکن په افغانستان کې هم د اعلامیو تر سطح خود نورو هیوادونو هم دا کار کړی.
دا صحیح ده چې دغه هیوادونه دغه غواړي، ولی تر اوسه خو متاسفانه دوی دغسې فشار نه دی راوستی چې طالبان دې ته وهڅوي یا دې ته مجبور شي. نو طالبان به فکر کوم دغسې ځینې اشارې به ورته کېږي یا دغسې خلاوې به ویني اعلامیو ته به اهمیت نه ورکوي. ځکه هم اوس دغه د ښځو حقونه پایمال شوي دي، هغوی ته دي 4 کاله کېږي چې د پوهنتونونو د زده کړو اجازه نشته. په بازارونو کې په دوی باندې قید فشار ده، په سیستماتیک ډول باندې دوی ځورول کېږي. خبره دلته دا دی چې زه فکر کوم چې دغه لوی قدرتونه دوی چې هره معامله وکړي هغه بیا په ملګرو ملتو کې مثلا دا 15 هیوادونه دی ویټو حق لري د امنیت په شورا کې چې جو افغانستان هم همدغه شی دی متاسفانه دغه شی ستونزمن حالت یا دغه شی د نړۍ دغه کړکېچن حالت او دغه شی بدلونونو ته په کتو سره دوی هم غواړي چې هغه خپلو هغه پالیسیو ته چې هغه د افغانستان د خلکو لپاره د منلو وړ نه دي هغوی ته ادامه ورکړي. زه په دې نظر یم شیبر صاحب چې طالبان دي دوی لپاره د افغانستان د خلکو لپاره دا ښه ده چې په داخل کې د خلکو څخه مشروعیت واخلي او دا خپله اداره دي او تنوع دي په کې راولي، یعنې ښځو ته دې په کې ځای ورکړي، مختلفو اتنیکي ډلو ته پلو ته دې په کې ځای ورکړي او دا دې پراخه کړي. دا به زه فکر کوم د افغانستان د خلکو لپاره هم د منلو وړ نه وي او دا یو ښه فرصت ده. فرصت دا ده چې هغه د نړۍ هیوادونه وایي چې موږ له تاسو سره مرسته کوو، له تاسو سره تعامل کوو، مثبت تعامل کوو او تاسو سره حتی د رسمیت پیژندلو په لاره کې هڅې کوو. ولې طالبان هم باید دغو هڅو ته احترام ولري او د افغانستان د په کار ده چې دوی باید خپله خارجي پالیسي فعاله وساتي، بې طرفه وساتي او همچنان د قانون په چوکاټ کې له هیوادونو سره تعامل ته غاړه کېږدي.
ګران صاحب ډېره مننه.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په جلا وطنی کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ وایي په تیرو څلورو کلونو کې د طالبانو د حکومت لخوا په افغانستان کې پر موسیقي بندیز افغان سندرغاړي او افغانی موسیقي سخت ځپلې دي. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ساجر ډوته وویل ډیرې سندرغاړي د مهال په افغانستان کې جدي اقتصادي ستونزې لري. یو شمېر سندرغاړي هم وایي محدودیتونو له سخت حالت سره مخامخ کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د 2021 کال د اگست 15مه په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ دورز او ورسره جوخت پر موسیقي بندیز هغه محدودیت چې د دوی په تیري واکمنۍ کې هم موجود و. په جلا وطن کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ وایي د طالبانو حکومت لخوا پر موسیقي بندیز په تیرو څلورو کلونو کې افغان سندرغاړي او هم افغاني موسیقي سخت ځپلې دي. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمس ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا مهال په افغانستان کې ډیری سندرغاړي چې د اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د موسیقي هنرمندانو په خوا هم ښه اقتصاد نه درلود، خو په تیرو څلورو کلونو کې د ګټې وټې وازنه لار چې موسیقي کول او په دې برخه کې خلاقیت هم لري کول شي. ترې دوی چې څه درلودل د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو اونیو او میاشتو کې خرج کړل، په دې هله چې د 2020 کال طالبان متفاوت دي او شاید به تا موسیقي ته اجازه ورکړي چې
شاید دوباره موسیقي اجازه داده
شي. خود نو موري په خبره له بده مرخه داسونه شول او دې بندیز دوام پیدا کړ. خغلې سرمستندیک نه څرګندوي وایي چې د دې وضعیت دوام با افغان سندرغاړي او پټوله کې افغان موسیقي نور هم غیز منه کړی. یو شمیر افغان سندرغاړي هم وایي د محدودیت سخت حالت سره مخ کړی دي. دوی له ټلې یو چنې غوښتل نومي پر راپور کې واخیستل شي. د غږ د بدلون په شرطي ازادي رادیو ته وویل
سامان الله تیماتیږي دوی تهدیدیږي او هلکیږي به زتکیږي شپشتي په اولاتو یا ته یا په اوزو کې پتیریږي په یخو په ګرمۍ کې دا مجبور دی ماران خو نه چې خوري خو زده اولادونه مستخري بغیر د عمر نه خودي سره به حکومت را کړشته بچورنه ګورای غواړي جامه غواړي لباس غواړي د کور کرایه غواړي.
طالبان وایي موسیقي حرام ده ځکه اجازه نه ورکوي او له همدې امله د موسیقي آلات ماتوي او سوځوي. دوی په وار وال رسنیو هم غوښتي چې موسیقي خپره نه کړي او یو شمېر موټر چلوونکو هم مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې دوی ته موټرو کې د موسیقي اوریدلو اجازه نه ورکول کیږي. د یادونه ده چې پر موسیقي د طالبانو د بندیز له امله یو شمېر هنرمندان له افغانستانه وتی هم دي، خو ځینې دوی چې په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان کې دي هم له دې هیوادونو د ایستلو په ګډون لګړو ستونزو سره مخ دي.
د آزادی میلمه.
احمد شیبریم سلامونه. نن مو داسې څوک میلمه دی چې ساينس لوستی، ادبیاتو ته کار کړی او له ژورنالیزم هم لري نه دی پاتې شوی. په همدې متفاوتو او نورو برخو کې به د دوی له هڅو خبر شو. دا میلمه مو ډاکټر یحیی وردک دی. ډاکټر صاحب وردک، مننه چې زموږ بلنه مو منلې.
مننه تاسو نه.
تاسو په پخوانی چکسلواکیا کې طب لوستی، دا کوم کلونه و؟
زه د 1915 نه تر 1922 په چکسلواکیا کې وم. اولته مې عمومي طب ولوسته، خلاص مې کاو، ډیپلوم مې واخسته او بیا آلمان ته راغلی یم.
له طب سره مو جوړه وه چې دا څنګه مو انتخاب کړه او که نه شرایط هم دس؟ بله،
او تیپ سره می ډیره جوړه و. زه وړ ماشوم وم چې دغه د نور ماشومانو سترګې به می لیدلې چې دوی د مرستې ته اړتیا لري، غریبان او ناروغان په افغانستان کې، په کابل کې. نو غوښتل مې چې دا خلکو ته یو څه کار وکړم او بل یو څه داسې ډاکتران وو هغه ډیر ښه موقف کیو او خلکو یې درناوی کوو. زه فکر کوم دا بل فاکتور هم و چې د ماته خوښېدم.
یعنی تاسو د سترګو طب لوستی؟
نه ما عمومي طب
ولوستی. او بخښه، او تاسو اشاره ورته وکړه چې عمومي طب، وروسته مو سترګې یادې کړې، ځکه بیرته مې دې ته پام شو چې
داسې د ماشومانو په سترګو کې یو اغه وا یو شی وو چې د سمراست ته اړتیا وا، یو هیله من وو. دغه تر اوسه پورې د ما په یاد دي، د ناروغ وو او د غریب وو. او هغه موږ په کابل په یو کلی کې تقریبا چې اوسېدو هغه داسې په ما یې تاثیر کړی.
د دې چکسلواکیا تجربې ته کرا شو، تاسو له کابل چکسلواکیا ته راغلی؟
او زه له کابل په یو دولتي بورس چکسلواکیا ته راغلم. ما وروستي څلور صنفونه نهم، لسم، یولسم او دولسم په عربي ښوونځی کې لوستی دی، یو مکتب عسکري کې. او بیا مو یو کانکور ورکی او موږ شپږ دیرش هلکان انتخاب شو او ټول راغلو چکسلواکیا ته. یو لاس میاشتې م سلواکي ژبه زده کړه چې ډېر لوی چالنج و د موږ دپاره. او بیا نو مالته په بل کال کې درس شروع کړی دی. طب
په کوم ښار کې مو طب ولوست؟
کوشیڅې د شرقي سلواک اوکراین ته نږدې دی.
دغه سي یو نوی محیط او له افغانستان راتګ هلته، او لکه څنګه چې تاسو ویل سلواکي ژبه سخت ژبه هم ده. څنګه و یعنی که څام تاسو خو د چیلنج خبره یاد کړه، سخت وختونه و هغه په پیل کې؟
په پیل کې سخت و. مثلا یو هغه موږ چې اوله میدان هوایی ته راغلو ریل سیشن ته، بیا جونه والا کان به لاس پلاس یا سره تاویدل یا بل بیمه چی کول دای موږ د پاره عام محضر کې یو نوی او جالب خبره و. او بل بیا موږ ټوله شپه په ریل کې سفر وکړو، وږي هم وو. او په ریل کې به خلکو به ډوډۍ خپله راواخیستله او خوړله، به موږ ته به ثبت نه کوه. یو خاطرې او چلنجونه دي. یا یو دروازه و داسې الکترونیک خپله خلاصېده او میدان هوایی کې د داسې کلتوري شوک یا نوی خبرې و. بیا نو چراغلو سلواک ته هلته، یعنی یو بیخي یو بله ژبه په بل محیط کې، نو ډیر لوی سخت و. دا ډیر سخت چلنج و او سخت کار و. خو موږ بیا په دې ژبه کې کامیاب شو. موږ شپه ورځ درس و. او بیا چې تپ ته ولاړو هغه بل لوی چلنج و. موږ تقریبا یو 15 افغانان و او یو 30 سلواکان و. نو د هغوی په مابین کې کینولو، موږ سمه ژبه هم نه وزده. او د موږ سویه د دولسم صنف هم ډیره ټیټه وه. نو په یو صنف کې د سلواکانو سره چې هغوی ژبه یې مورنۍ پلارنۍ ژبه وه، او موږ لاس نشته تناسبه کې بلاتو یو اساسات مزده کړی وو او بل دي مسلکی د نگانه هم ډیر ضعیف وو لکه بیولوژي او جنټیک او فیزیولوژي د دوی دلته په ولسم سنف کې لاسم ولسم کې ویلي دي نو د مسلکی د نگانه هم ورسته پاتې وو باید شپه ورځ کوشش کړای وای چې هم مسلکی مو ځان رسولای وای یو فصل یو متن موږ باید د سلواکانو یو وارې پوهیدل موږ باید څلور وارې تکرار کړی وای چې مقصد هم ځنې اخیستی وای.
په دغه کوم شار کې چې تاسو تب ولوست بیا وروسته په خپل ژوند کې بیا هم دې شار ته ورغلی یاست؟
او زه دوه درې وارې ورغلم څو کاله مخکې مې خپل ماشومان هم هلته وروستل هغه لیلیا د اوسیدو مې ور وښوده هغه شفاخانه چې موږ به عملي کار پکې کوو هغه پوهنتون او ته پوهنځی مې ورته وښوده ډېر جالب و ده او زه څو وارې ورغلی
څه احساس هم کوو یو له یو ځایه چې څوک کلونه کلونه پکې اوسېدلی او بیا لري شوي او بیا بیا ورځي څه احساس کوي؟
داسې سړی هماغه ځینې خاطرات ور په یاد کېږي هغه ښه وخت ښه خاطرات ښه دوستان هلته مې څه ملګري وو یو سلواکي پروفیسر هم هلته ولیدل هغوی بیا میلمه کړو کور ته او ځینې استادان هم سره ولیدل او د ما د هیله و هغه هم دا و چې کاشکې همدغسې پوهنتون کې یا په بل ځای کې د ما اولادونه هم یا طب ولونی او یا کوم بل مسلک ولونی.
ډاکټر صاحب ورتګ د خلکو یاد یو اړخ دی، لیکن دغه د مکان یاد یو مکان چې هلته تاسو ورغلی یاست یو وخت هم پکې تیر کړی دی بیا له کلونو وروسته ورځي څه تاثیر در باندې کوي؟
دا یو داسې آرام بخونکی احساس سړي ته پیدا کېږي او سړی بیرته ځوان احساس کوي د یوې خانه او د بلې خانه سړی وګوري دېرش کاله وروسته چې ته یو ځای ته ځي سړی فکر کوي چې څومره وخت تیر شوی دی او دغه وخت بیخي داسې څومره زر تیر شوی دی او دا عمر څومره تیر شوی دی او سړی څومره زور شوی دی یعنی اولادونه مې اوخت نه وو دا د یوې خانه او د بلې خانه سړی خصوصا تحصیل وخت کې داسې هیله او ارمانونه لري چې زه به دا طب ولونم او بیا به ډاکټر شم مثلا او بیا به مریضان ګورم او هغه دغه بیا د ما په ژوند کې یو لوی تاسف و یا دیساپوینټمنت و دیساپوینټمنت پښتو کلمه
تاسف دی
تاسف و چې ما ونه شوی کولی من هیڅ ډاکټر په سپینه چپنه کې افغانانو ته مریضانو ته کار وکم خدمت وکم نو دغه ډیر ډیر احساسات وو چې هلته ما ته پیدا شول.
ډاکټر صاحب ورته تاسو بیا تقریبا شل کاله مخکې په جرمني کې په روغتیایي برخه کې کار کاوه نو هلته مو دغه تنده نه ماتېده؟
نه زه چې آلمان ته راغلم په 1992 کې د ما لوی هیله او ارمان دا وه چې خپله رشته کې کار وکم او من حیث ډاکټر او افغانانو ته کار وکم خو د ما دغه پناهندگی لس کاله دوام وکړي زه لس کاله قبول نه کم حتی ما په نرسینګ کې من حیث د نرس د کورونو ته چې ورځي بالاخره یو کار پیدا کړ چې زه د کوره ووزم او مسلکي ژبه آلمانی ژبه زده کړم حتی په دو کې هم یه ما ته اجازه په همغه وخت کې نه راکوله او دغه زه ډیر مایوسه کلم او ډیر دپرس وم زه تقریبا ناروغه شوم د دغه وخت کې دا د ما د ژوند خرابترینه خاطره یا دوره د ما همدغه ده چې ما شل کاله درس ووی زحمت می ویست هر څه مې چې انرژي وه تمام میکله آخر کې آلمان حکومت نفت اجازه نلری دلته کار وکي او ما کوشش وکي چې د سره صلیب یا د بیپلو ډاکټران یا نور مؤسسات د لارې هم افغانستان کې کار وکم خو نه کېدانو. بیا مې نور درسونه شروع کړل یو څه به د عامه روغتیا کې مې بیا یو پانتون کې درس وی یعنی دغه د عامه روغتیا او د روغتیا مربوط کارونه ما کړی دي.
خد یعنی ما فکر کوو چې تاسو په طبي برخه کې کار کاوه.
طبي برخه کې مې داسې یو څو میاشتې مې یو ماینه خانه کې کار کړی دی او د یو ایرانی سره او هغه غوښتل چې زه دوام ورکم خو ما بیا دغه د عامې روغتیا سیستم ولوستا په هایدلبرګ پانتون کې او منیجمنت د عامې روغتیا مې ولوستا. بیا دغه عامه روغتیا زه دوبره ځان ته جذب کړم که په سپینه چپنه کې یو ډاکټر یو ناروغ ته کار کولی شي خو که سړی سیستم باندې کار وکړه هغه په سلهاوو په زرهاوو خلکو ته او ناروغانو ته کار کولی شي ځکه چې روغتیایي سیستم سړی ښه جوړ کړه او روغتونونه جوړ کړه. په دغو عقل پورې ما ډیر زحمت بیا وویست درسونه مې څو کاله په آلمان کې ووی د درېمې نړۍ عامه روغتیا او ما بیا دا غوښتل چې که افغانستان کې موقع برابره شي بیا هلته دغه فکرونه یا دغه پلانونه او دغه کارونه وکړم. خو له بده مرغه بیا د 2001 کال نوروسته هم دا زمینه ما ته برابره نشوه.
ډاکټر صاحب که چېرته افغانی ته راشو یعنی تقریبا 4 کاله مخکې په هامبورګ کې چې دغه غیر دولتي ټولنه فعال شوه لپایلې تاسو مشي کوله؟
او د ماساس ما یې خیده خودلته مستر نور افغانان هم و او آلمانان هم و
په دې ټولنه کې د افغانان او جرمنیانو ترمنځ د فرهنګي تبادله ترڅنګ په جرمنی کې د افغان کډوالو د ادغام د هڅو خبر هم کیږي. د ادغام په برخه کې خپل هڅې څنګه بولی چې آیا ډیر افغانان مو جذب کړی دي ته چې په دې ټولنه کې مدغم شي؟
او د ادغام خبره داسې ده موږ یوې خانه غواړو چې افغانان د مشوره وکړي چې آلمانی ژبه زده کړي دلته هغه خپل مسلک یې چې زده کړی دی هغه تثبیت که با دولتی ادارو که بیا پروگو که کار بکنه یا نوی مسلک زده که و تحصیل بکنه او نور دست مشوری ورکوو. دیدو ترچنگ مو بیایی چه مو باید اغا خپل افغانی هویت هم وساطو داد ادغام مانی نکیی و بعد اما رزمی خلق فکر کهی چه دغا افغانی هویت ساتل یا پالل یه دیموگ دی کلتور باید ونکو یا دمانی که نه حقا اتا هنوز مثبت تاثیر که پا ادغام بانده او زخ پلا پا دی آلمانان و سره چه هم زان خی احساس هم خوزه چه دی افغانان و سره مثلا اختر تا ورزم یا کنبل وادوی اتن که هم یا میشه افغانی جامعه آغندم هغه هم دما خوشی گی دما دی هویت برخده او هغه باید پت نکو هغه باید دلاس آور نکو. بل در ورسته چیرنه هم ده خیی چه پا نورو هیوادونو که ماشومانو تا دی مور او پلار ژبه ورتا وخو دلشی پا خطوگا مور او پلاری پا مخبل ژبه ورسره خبری وکا و اغا لیکل و الوستل زدکا ده دی ماشومانو دی ذهن دی انکشاف دی پارا دیر مثبت تاثیر لری. نو دقا مسائله که لبد امرغه افغانان بیان خبر ندی او یا بیغوری کوی چه پا دو برخه که مو کار و خبری و
سید. دکتر سبردک فکر نکوی چه پا امده برخه که یوستون زده هم دسته سم کتابونه نشته چې ځینې کورنۍ خپل ماشومان ته په بهرنیو هیوادونو کې تدریس کوي او کثرنګه
سل په سلو همدغه هغه موضوع ته تاسو اشاره وکړئ. شل کال مخکې مو ولیدل چې دلته مو په بن کې مو یو دی ژبې کورس د پښتو ژبې کورس جوړ کړ. کتابونه مې کتل چې هیڅ نه وو. ما به د افغانستان نه د بې درسي نصاب د مکتبونو راوړل، هغه هم داسې ډیر ګټور نه وو. بیا په اروپایي هیوادونو کې سویدن کې کارونه شوي دي، دنمارک او د اکثریت اروپایي هیوادونو که چې څه کورسونه وو یا څه کتاب او درسي مواد راټول شوي وو استفاده کېدل. موږ دلته راټول کړل، خو بیا هم موږ مجبوره وو چې خپل درسي مواد ولیکو، برابرې کو، فوتوکاپي کو. بیا یو وخت موږ ته دا فکر پیدا شو چې راځي دغه درسي مواد چې موږ رامنځته کړي دي یا مو پراختیا ورکړي ده، داسې د کتابونو په شکل راولو، په یو سیستماتیک په بیلابیلو سویو یې وویشو او په بیلابیلو برخو باندې لکه د لوست کتاب، د تمرین کتاب یا د ګرامر کتاب، چې دغه کارم خوشبختانه په دوستیو کلونو کې وکړای شوای.
تاسو کتابونو ته اشاره سکوي، یو شمیر کتابونه هم افغانیک ټولنې چاپ کړی دي، شمیر یې څو ترسي د پښتو دری کتابونو
په مجموعي توګه؟ موږ فکر کوم تر شپږ سوه عنوانه پورې به موږ کتابونه چاپ کړي وي.
او دا ټول د ماشومانو لپاره دي؟
نه 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 نه، دا د بیلابیلو ژبو کتابونه دي، د بیلابیلو برخو رشتو په هکله دي. د ماشومانو د پاره به د ژبې سره شاید تر څه کم سل وي او یا اتیا به وي. د ماشومانو د پاره د ژبې کتابونه، او بل د هغه آلمانانو د پاره چې دوی پښتو زده کوي. لکه موږ داسې عنوان ورکړی دی، پښتو لکه دوهمه ژبه.
د دې آلمانانو په برخه کې د آلمانانو تجربه تاسو څنګه ارزوي؟ یو چې کله تاسو دا کتابونه لوستی دي، پښتو یې ترې زده کړی؟
او هغه ډیر خوشاله دی، هغه ډیر خوشاله دی. خو یو ستونزه په دوه کې دا چې موږ د فعلاً انګلیسي پښتو لرو، یا دا چې تکمیل شول، ایډیټ شو، بیا یې آلمانی ته هم اړوده یو خبره ده. بل موږ داسې ځینې پخوانی کتابونه هم چاپ کړي دي، لکه د منفرد لورنس. منفرد لورنس یو آلمانی د آلمان شرق یو پروفیسر و چې هغه په اتیاومه لسیزه کې یو ډیر ښه ګرامر په آلمانی ژبه لیکلی دی. آلمانان د هغې نه ډیر استفاده کوي، او په آلمانی پانتونو کې هم چې پښتو خلک زده کوي د دغه کتاب نه زده کوي.
ډاکټر صاحب ورته کچرته د ژورنالیزم برخه تراشم، له دوچه ویلې آلمان شخ سره هم د سلاکار په توګه پات شوی است، دا څنګه تجربه و؟
دا یو ښه تجربه و د ماده پر از چې تقریبا 2004 او 15 کلو کې بون تراغلم. بیا دوی د ما نه پښو کچې د پښتو ژبه آنلاین برخه ورو ورو پرمخ بوزم. بیا یو هغه دعوا چې ما غوښتل چې دغه آنلاین برخه باید ډیره زیاته شي، خو هغه وخت کې دوبره چا ورته توجه نه کوله. یعنی ما به په هفته کې فکر کوم لس ساعته دوله ساعته ورته کار کوو. یعنی همدغه مکمل د پښتو ژبې د آنلاین برخې دپاره دوی تنها دوله ساعته ورکول وخت، چې دا ډیر د تاسف ځای و. بل داسې هغه دا ده چې که څه هم په غرب کې داسې ویل کېږي یا سړی فکر کوي چې دا مطبوعات پوره آزاد دي، خو هلته ما دغه احساس وکړئ چې دلته هم د پاس نه یو پالیسی ورکول کېږي، او دغه نشرات هم چې کېږي د مغه پالیسی په چوکاټ کې کېږي. زه دوه مثالونه درکولی شم. یو مثال دا دی چې د هغې وخت کې دویچه ویلی تا دی مو دی افغانستان چانگی تا دیر پیسی ورد کول کدی چی پا افغانستان که دی بیارغوین خبرون نشر کی یا مجله نشر کی هر شای با چی پا افغانستان گوره که یو اندک شای با جوریدن دوی بدخ براول ده یو مثال ده یو بل مثال ده ده چی ما خپلا یو عالم دی امریکان راغله و میرکای پنامه و هغه بیا ده خبره دی هغه وکله چی افغانستان کی ده ناتو چی بمونه استعمال کری دی پدو که یورانیم کار شوه ده ده او پا افغانستان پا خصوصا پا جنوبی سیمو که ده ما شما نوتا سرطان دیریگی ده یو دستی تیره نوه و بزه ورغلم زکه چی ما ده تی بی ده نگانه نیدی سر علاقه و یو راپور می پیجور که او خپور می که پا ویب سایت که ده دویچه ویلیت و امرازی با چی زراغلم ده راپور نوه بیازه مشر تا ورغلم چی ده ولی ده ما راپور لیکل ایده ای وی نه ده خود دقیق نوه و ارقام نوه و تحقیق نوه دستی ده والا ده خود یو نظر وادی موگ لیکل ایده ای چی فلانه ای نفر دغسی و تحقیق کرده ده یا نظر لری و دست ونده جوره کردی و موخ که بل چوب بل نظر دی بیا بی خپور کو کنه نو بیا نو آقا وقت که ده و نمانل شوینه نه تا پا نور خبرو سی مگرزه بس ده باید نشر نشی او بیا
خود دلتا ده جورنالیزم پا حساب دارد کرسه د ژورنالیزم په حساب باندې متاسفانه په افغانستان کې په دې تیرو شلو کلونو کې هم اوسم یو څوک دی او چا اداره اخلي او پیغام باندې راپور تیاری ځینې رسنۍ خو ژورنالیستیک اصول دا دي چې هغه چا چې ادا کړی ده اول باید ته وکتل شي چې دی څومره مهم انسان دی له سیاسي پلوه له اجتماعي پلوه او له نورو اړخونو څومره مطرح انسان دی چې دغه خبره اهمیت پیدا کړي دویمه خبره دا ده چې یو څوک به ادا کوي او ادا ډیره مهمه ای لکه دا تاسو چې اشاره ورته وکړه باید دا ادا بیرته له یو تحقیقاتي مرکز سره شریک شي چې هغه دا ردوي او کې تاییدوي ځکه که چیرته دی افرادو ادعاوي نشو لکه په افغانستان کې په تیرو کلونو کې او تر اوسه پورې ځینې رسنۍ ځینې راپورونه خپروي بس وای خلک وای د خلک څوک دي دا بیا ګډوډي او انتشار رامنځته کوي همدا علت پنو
زه تاسو سره هم نظر یم چې یو ادعا باید یو څوک وکړي هغه باید یو تحقیقاتي مرکز قربان دي څېړنه وکړي تحقیق وکړي او هغه خپل مسلکی نظر وراندی که دست درست خبره در خوب ما در نشوهی که ولی در ما مقصد در غواه چه اوست و گره همه غواه وقت که در افغانستان پا حق لب در ما یعنی نظر یا امپریشن در غواه چه دوی زیادتر فقط مثبت 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 خبرو ننشره و لغه منفی ننشره و در ما اغا دقا و هدف میده دونم زنوی ایمه چه دقا تحقیق یا در ادعا به درست و یا در یو تحقیقاتی نظر و خوال در طول اغا پالیسی ما یو مثال را و را چه دقا مثبت خبرونه با که هر شی و مهم بمنو ده بنشره دل و سمازن دی شیشی فابریکه جوره شو ده و شو ده افتتاش شو ده و شو ده و شو دی ما به نظر دقیقی که یو چوب در ادعا هم کهوی چه پا افغانستان که ناتو اسکر و یورانیم استعمال کردی او حالتا در اقا بیا سرطان زیاد شوید ایده یو مهم مسئله ده
البته دی جورنالیزم پا حساب دی جورنالیزم پا حساب باید دقیق چوب چه ادعا کهوی در مهم مرجعوی یعنی مثلا که چرتا پا بروکسل که دی ناتو دفتر یو څنګه دا خبره کوي اهمیت پیدا کوي که چیرته د امریکا یو منل تحقیقاتي مرکز دا ادا کوي اهمیت پیدا کوي او که فردي شکل باندې وي بیا د ژورنالیزم له اصول سره سم یو څه احتیاط پکار دی خو خیر له ژورنالیزم و بیرته راووزو ډاکټر صاحب د مرکې په پیل کې تاسو ویل سي یو ارمان مو دا اوس لته لري شوي دغه د کلونه تیر شو لته لري پاته شوي اوس څنګه اوس مون په ذکر راتېریږي چې کاش کې لته سره وي
نه ژوند دسې دی، ځینې شیان چې سړی یو هیله لري، یو ارمان لري، هغې ته پلان جوړوي، هغې ته کار کوم یا نه کېږي، نو سړی باید یو وخت دا خبره ومني چې دغه کار ناشونی دی، هغه خپل انساني زیار او زحمت وباسي، خو هر شی د سړي په خوښه نه راځي. نو همدغه ژوند همدسې دی، سړی باید هغه ومني. او بل یعنی د نور لارې نه هم سړی کولی شي کار وکړه.
یعنی ژوند او د ژوند شرایطو ته په یو ډول باندې انسان باید تسلیم هم شي. ډیره مننه ډاکټر صاحب چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واست.
دخلو رکھ جانا لرا سا سرسو بغم پر خور زړګي تیر و یار کستا بین لی دو من سوما را پس بیا بسو هر مان کړیا چې جنازې تمی هم لسه راک لئی را پس بیا بدیر خفقان کړیا